که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین.
مخصن 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او 25 دقیقې بحث وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هوا پیژندنې د ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او د درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلاب د راوتلو اټکل هم شوی دی. د فراه، هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې درانه بارانونه وشول او مرګونی سیلابونه یې وبهول چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسله والو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپله ایکس شبکې ولیکل چې دا برید تیره شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یوه پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې کله ناکله ادعاوې کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگټن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل تهران د خپل اټومي پروګرام لپاره د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ د کاب یهود په شپږمه له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق او یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو نن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی 3 اتیا سلنه پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه 15,200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پرېکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلام مشورو وروسته په اغیزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په 6مه د لوړې لمراسمو وروسته په یو اجرایی فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایلان ماسک په مشرۍ د حکومت ولې د اغیزمنتوب له ادارې څخه مننه کړې ده. د ادارې ته د دولتي لګښتونو د کمولو دنده سپارل شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ کې او په لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6مه پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې اړه په یو راپور کې به لدی غونډه د خلکو هیله واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې دی موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه اخیستلی شوی ده، که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوی هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
د تورخم لاره د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه ده خلاصه شوې.
پاکستان طرف دا ویلې چې تاسو پوسټه م جوړوي، زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د افغان کډوالو شپږ کټګوري چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. نور مطالب هم لرو په 15 دقیقې پروګرام کې. متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات و معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نږدې 2 ساعته وروسته یا 2.5 ساعته وروسته د افغانستان په اړه بحث وکړي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې غونډې په اجنډا کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت، سوله او امنیت شامل دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد یو دوی نامه مشره روزا وتنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو او جنودو وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغه علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینی مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استاد هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغه استاذي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غراز په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وسیړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18مه نیټه پای ته رسیدي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر موثر بللې. امنیت شورا د غراز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له د هیواد د تروریزم په ګواښونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو د اقلیمي بدلون لامل افغانستان د پور پی خو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی وشتمنې هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او د غراز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو زپون کې اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. منګ اکثره ډېری خويندې وګوري د سرکونو باندې ناشتي دي، خو اران سوال کوي بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکو فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چغاو خسته لشوي ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه ځکه که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادې دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو زپون کې اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دوړو خواو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لنجمنه سیمه کې د طالبانو له لوري پر پوستې د کار لبیا پیل وروسته ډزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د 13مې پرله پسې ورځې لپاره هم بندوه. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړې دي. عبدالس پوګمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د اکشن به ورځې د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغه غړو په وینا دا ډزې ورسته له هغه شوې چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف په لنجمنه سیمه کې د دوشنبه سهار بیا پر پوسټه کار پیل کړای. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخله ورسته د اقدامات بیرته درول شوې دي. لډیورن کرخه ها خالوري ته د لندې کوتل اوسیدونکو او د یکشن به د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي رادیو ته ادعا وکړه.
نن سحر چې خلک تورخم ته لاړ افغانستان سایت کوم سایت چې پځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاولو کار شروع کړای. خو پاکستان د طرفه وړي ډزې پوښي خو تر اوسه پورې لا هغه ډزې نه شوی.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تورخم دروازه نن د 13مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصې دوه او د ستونزې د حل په هدف د یکشنبې په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې صلاح شوې و چې اوربان به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې وختنې له طالب چارواکو سره شریکې کړې او راتلونکي ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه د څرګنده خپل پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د پوسټې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسټه م جوړوي. زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو موږ رالو دولت سره خبرې وکړلې. دولت ته مو ویل چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسټه تاسو م جوړوي. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسی ده، دا زمونږ کار ده، موږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسټه څنګه چل کیږي، ځکه چې موږ دوی سره مخ کې دا خبره کړې ده دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسټه زمونږ ده.
د تورخم تړل کې دوه سوداګری او عام تګ راتګ هم له سختو خندونو سره مخ کړای دی. زیاول حق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کم گاډي چې ولاړ دي، کوم ټران چې ولاړ دي، کوم سبزی چې ولاړ دا ټول خراب شو. نیمای ما خو بیرته وګرځوله او د بل لار نن بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نه ختی ده. نو په غل لار باندې چې راغی کیږي نو کراګان او هرڅ سره اوچت دي.
نو ما وړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصې دو پر سر د دواړه لوري جړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوي وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرله پسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
لاسه د رادیو خبرونه اوري. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي شپک کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پانی ولري کولای شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره یو پراخه هڅه ده.
ل ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې ل رانګ دکې دو سره د دې هیواد د کورنۍ وچارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قول راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنی د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځم ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږم ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کوره بیرون نشو وتلای، له دې هیواده د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمينه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼې یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر دسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو لامل شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگتن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه مړۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړۍ کوربتوب وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیبت په کې څه نقش لري. دا پوښتنه مشته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگتن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جدي یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان بارانو چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. صحبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخله روبیو سره هم خبرې وکړي. صحبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ټرمپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبرلانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوخ کار کړم. ټرمپ ول زه فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکي کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایل ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پرسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلن کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرلپسې بریدونو لامل د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبره تر غوښه شوې ده. اروپای ټولنې تیرونی موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو د پروګرام د زندولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پله کېولو خبر ورکړی دی. فریدریش مرتز تازه په یو خبري غونډه کې ویلي دی چې ل خپل احتمالي ائتلافي شریکانو سره په دې اړه موافقه کړې ده. په جرمني کې یو شمېر ډېر افغان کډوال او هغوی چې په درې مو هیوادونو کې د هیواد ته د لیږدو په تمه دی وایي د جرمني نوې حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه لپاره ونه غورځوي.
د جرمنی احتمالي راتلونکو صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ډی یو مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناشته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړای. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوې دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسیدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلی مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کم کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري ازادي رادیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت ما د کډوالۍ قضیه تاییدوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقوقو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولی تر لاسه کړي او اوس په پا پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي.
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تېرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هره پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل
زه په ایتالیا کې سب شوی ګوتې لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډیر اندېښمن یم ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون ته ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3,000 په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسیدلی دی.
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به په 25 دقیقې پروګرام کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربم، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو په یو کارخونه کې 150 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابر شوه. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلین وي. ازادي راډیو ته ویلي دي چې که بازار کې اړتیا ډیره شي نو تر دې زیات تولید هم کولای شي.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 15 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوز اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډېر خوري پرې کوو بیډو مونږ خبر جوړو بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خلکو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خلک دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي د لګي زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دا په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوسته انتقالو مونږ داینم الکان چې راشي پرمایش غوړي مخ کې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې څه خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لري
دې چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزورۍ له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن وویل:
نو خلک سامان اخلي، خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل، نو 1500 سالور 1300 داسې مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي. مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي، چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
نه بجې او 1:30 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د واورې ورېدو او درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم شوی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسلوالو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپله ایکس شبکې ولیکل چې دا برید 13 شپه د کابل په 11 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه کله ناکله ادعا کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگتن تر فشار او ګواښ لاندې خبري ونه کړي. تهران د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د مافیات په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل: موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل، تهران د خپل اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ د کاب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیونن اعلان وکړ او بخی مارکو روبیونن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا یو ایس ای ډی 3 اتیا سلنه پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي: هغه 15200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې، لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلا مشورو وروسته په اغېزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 3 د لوړې لمراسم وروسته په یو اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وزنډولې. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام پروزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي.
مختنی کابینه کې صرف
5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
پنځه دقیقې بس ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګې د جک پوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بس وکړو. شریف الله تورن دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 14 امریکایي سرتیری او 120 ډیر افغانان ووژل شول. دغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14مه د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته دغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یو ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړي او هلته ځالې جوړې کړي دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپار، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي کنه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتی مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لاند راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي بریت تر هکون کې چې 14 امریکایي سرتیری پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ترامپ له لوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه بریت عمده مسؤول و. هغه هم دا اوس دلته پلار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
ښاغلی ترامپ وویل چې په دې بریت کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالۍ عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وای کی باز دایشا
او دا چې دایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغه یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوې ده. یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په 26مه مل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ لیوسل او یا ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې بریدکون کې عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پونزي مخکنی محصول. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حمله یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتې وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مونږ هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتی مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمد زی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب مزي صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې. اول خو پاک ته دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات یعنې د امریکا او د پاکستان د RSI په ګډه یو عملیاتو معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د RSI نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او RSI په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته وخت په لاس ورکړه.
اتمر صاحب دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی اوس چې په همدې بحث کې وبخه؟
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی، سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې ادار داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچه د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشې شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحه کې خبرې اترې کولې، 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کې.
بله په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی
نه؟ ځکه ګوري په افغانستان کې دغه 40-50 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عمل د پولې نه هغاړه دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه وو، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زی صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی، د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته، قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده؟ دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال
قدرتونه ناکامیږي د هغه علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوي دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی، یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پښتنه دلته دا پیدا کیږي کچیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤل دی، نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ له دې څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي، عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټر ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پښتنه جدیده احمدزی صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته د پلان شوي وي بیا د عملي شوي وي، دا خو به حتما په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي، او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه، که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم دی او امریکا ولسمشر وو او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکي دي یا د طالبانو استازي دي هغوی ته ویلي وای چې دا سړی موږ ته مطلوب دی، دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پوښتنه شته ده په منځ کې چې په دونه کمه موده کې د امریکا د نوي ولسمشر له خوا څخه داسې یو کس نیولو، نو دا به وخت پرېږدو چې د باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپله عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی کنه؟ احمد زای صاحب
یاره، نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای چاودنه وشوه، بمبار وشو، وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کې لمنځه لاړ، لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځېدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یاغي سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد و د ګرځېدل دلته اوس یو د مینې ولکیږي، د مسکو چاودنې د پوری تړل کیږي، افغانستان کې بے شمار چاودنې د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنن د سه کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سه جدید دی او معلومات نشته دي چې اوس د دې باندې موږ سره کم قضاوت وکدلته.
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې له سناولا سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنځ څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوندی دي؟ که ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د سناولا او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي.
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله، ظهوري وکړو د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغې له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړله چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروري دي. نو یو خود کېدای شي دای چې د افغانستان غونډه حساسه سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټیدل با د دوی په ګټه وي، او بل دوم اټکل دا دی کېدای شي چې دا کم مشر چې دوی د سناولا دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي، او داغه په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلی وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي پر رسنیو کې چې ارزمنګ مشر وژل شوی دی.
ډیر زیات مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان، وو کنو. خوس یو زل بیا ورزو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله سپارلونه ل امریکا نه څه تر لاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنې پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ وخت ته ورسېد، دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغسې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغسې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که مونږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچه په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو راپه دېخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که مونږ داسې فکر کړو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري. یعنې دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي، او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او څه چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس له هغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام شته دی چې دا ووژل.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کړو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هېوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي.
نه زه فکر نه کوم چې د سی وی زکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوه هې دی هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده د داعش خبره ده نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي او نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو له خولې چې دا سړی په پاکستان کې وو په پاکستان کې نیول شوی نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کړي. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته او یا د دوی دا چلند چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري نو حتماً کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولی په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته ښیي چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره هم دغه یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی او دا زمونږ په نقصان دی زمونږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژه هم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګانې به بیرته موږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دې د دوی له عینکو نه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډېر مهم دی چې موږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې به هیڅ شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي او هغه کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړیال تول مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران ول کونړ جلال آباد خو روانو رینجری ورسره وي هغه خپل جشنونه کول همدا شه نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم هغه وتلتنه القاعده او دا ټول خلک پکې ول او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي نو طبي خبره ده چې هغه به د آیسس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه وسلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړي د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوي چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زموږ زده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغه سې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر. هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواخي دغه ټول ډلې چې دي تاسو وګورئ مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش الاقصی دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغه او ٹی ٹی پی دے پاکستان همدغه سره دغه ټول ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکي احسان الله احمدزی په 25 دقیقې باس کې لمون سره میلمنو.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پدې وجرکه هر خوا ته بل شوه نن دې مینه مشانو ندی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پدې وجرکه